درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې مخکښې شځې پروګرام لرو چې نوریا جبارخیل په مخپیایي. لومړی مو رابولم زه اسمت د دې ساعت خبرونو ته. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په سیلونو کې ویجاړ شوي تاسیسات به بیرته ورغول شي. پاکستان وایي د افغانستان پولې ته نږدې درې پوځیان وژل شوي او سعودي عربستان د حوثیانو یوه بې پیلوټ الوتکه او یوه بیړۍ ویشتې دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې پخلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یونما په درې میاشتني راپور خبرې وکړي. یونما نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د افغانستان په اړه په خپل راپور کې د سولې ټول شموله پروسه د دایمي حل لارې تر ټولو ښه هیله بللې ده. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ او د امنیت شورا له پریکړو سره سم سرمنشي په هرو درو میاشتو کې د افغانستان د انکشافاتو په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي له سیلزپلو سره له لومړنیو او بیړنیو مرستو وروسته به ویجاړ شوي تاسیسات بیا ورغول شي. امرالله صالح دا خبره له وروستیو سختو سیلونو وروسته وکړه چې په څو ولایتونو کې مرژوبلي او تاوانونه پیش کړل. دغو سیلونو تر ټولو زیاتې مرژوبلي او تاوانونه په پروان ولایت کې واړول. د ولسمشر لومړی مرستیال پر خپله ټویټر پاڼه د سیلزپلو سیمو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې ویجاړې شوي ودانۍ به بیرته آباد دشي. صالح امداراز ویلي چې د پروان د کانال یا اوبلارې د پاکولو او بیا رغولو کار په چټکه روان دی. نامعلومو وسلوالو په مشانو جرګه کې د زابل د خلکو پخوانی استاذ محمد حسن هوتک تیر شپه په خپل کور کې وواشه. د کابل پولیسو د دغه ښار په قلعی وزیر سیمه کې د هوتک وژل کې دا تایید کړه. محمد حسن هوتک په خوا د مشانو جرګې انتصابي غړی وو. په وروستیو کې د هغو شخصیتونو چې په یو ډول له دولت سره همکاري کړې وژنې ډېرې شوې دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت د هدفي بریدونو په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله د کابل امنیه قمندان نولا واحدی لدندې لري کړ. د افغانستان په شمال کې شاهین قلو اردو وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو په فاریاب ولایت کې یوه مهمه سیمه له طالبانو تصفیه کړې ده. د دې قلو اردو وایي دوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل
خوشبختانه دیروز قری غزاری یک از قریه
دی وایل شمرغه پروند فاریاب د خواجه سبز پوش ولسوالی غزاری کله چې یو مهم او کلیدی بانډه ګڼل کیږي او هلته طالب تر هغه له دوه نیمو کلونو راهیسې میشتول پاک شو. رضایی دا هم وایي چې دا کلی د فاریاب بادغیس د لوی لارې په څنګ کې پروت دی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې څلور تنو ته مرژوبله اړولې ده. د پکتیا د والي ویندوی عبدالرحمن منګل آزادي راډیو ته وویل افغان سرتیرو ته تېره شپه هغه مهال مرژوبله واوښته چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ډاکپر پوسته برید وکړ.
متاسفانه دوه پاسون کوونکې یو سرحدي پولیس شهیدان شوی او یو بل پاسون کوونکې زخمی شوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي مشکوکو سخت دریځو د افغانستان پولې ته نږدې درې پاکستاني پوځیان وژلي. د پاکستان پوځ ویلي چې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې پوځیانو د تلاشۍ عملیات کول. پوځ وایي د جنوبي وزیرستان په دې برید کې څلور نور پوځیان ټپیان شوي دي. د پاکستان د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان وایي په یمن کې د دغه هیواد په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو بی پیلوټ الوتکه او یو کوچنی بیړۍ مخکې تر دې چې په سعودي عربستان کې هدف ته ځان ورسوي ویجاړی کړی دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس وایي چې په بیړۍ کې چې لری کنټرول یې ده چاودیدونکي مواد بارو. د یمن حوثیانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سعودي خبري اژانس ویلي چې د حوثیانو بی پیلوټ الوتکه د سعودي د ابها نړیوال هوایي ډګر لور ته روانه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکن ایالت والی له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې د دې ایالت مرکز کینوشا شارته د سفر پر پلان بیا کتنه وکړي. یوه اونۍ وړاندې په دغه ښار کې د پولیسو په ډزو د یوه افریقایي الاصل له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی پیل شو. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ دغه ښار ته د سفر په لومړۍ یعنی سبا لاړ شي او هلته له قانون نافذونکو چارواکو سره وبیني او د ناکراریو له کبله پیښ شوي تاوانونه وارزوي. او د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6 میلیونو ته په داسې حال کې نږدې شوی چې د پوهنتونونو د پرانستل کېدو له کبله ویره ده چې دا وبا به لا ډېره خپره شي. چارواکي وایي باید په اکثرو پوهنتونونو کې پر غونډو، میلو او بارونو بندیز ولګول شي. په همدې حال کې اکثره لوی ښوونځي لا هم نه دي پرانستل شوي او آنلاین زده کړو ته دوام ورکوي.
د مخکخ خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نن ورځی خبرونه ته خرغلاست ز وګمه جبر خلې ما او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله لرم چې د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ او د خبرونه کې را سره ګډون هم وکړي. مګ د تل پتیر دوی میل منی لرو ایوا فریبا امرخیل ته د خزو فعاله او بلا حسی اندر ده. حسی اندر هم د خزو فعاله او مدافع ده. تاسو کولی شئ چې له دې دواړو نه خپلې پوښتنې ولرئ. دوی دواړه په ټولنه کې ډېرې زیاتې فعالې دي او د خبرونې په لار کې به په خپلو کارونو او پیژندګلوي به هم درته وکړي. له خپل ځانه موږ به بحث ولرو په دوی باندې. اوس موږ د تلیفون شمیرې دي 0799 45 40 بل شمیره مو ده 0878 22 55. همدا اوس تاسو را سره اړیکه ونیسئ او په کرښه را سره وصل شئ. خپلې پوښتنې زموږ د اغلو میلمنونه ولرئ. موږ سره اوس مهال فریبا امرخیل په کرښه ده چې اغلی امرخیل ته ښه راغلاست وایم. اغلی امرخیل ښه راغلاست. غواړم له تاسو نه داسې لنډه پیژندګلوي اوریدونکو ته وړاندې کړم.
سمه ده، زه فریبا امرخیل یم، د میدان وردګ ولایت څخه.
ډیرخه ډیرخه فریبا امرخیل د میدان وردګو څخه، دا چې څو کلنه یې او کوم کارونه کوي، څونه دې لوست کړی، درس ویلی، دا به د خبرونې په لار کې اوریدونکي هم درنه وپوښتي. خو زه به هم لومړۍ پوښتنه درنه دا ولرم چې اغلی امرخیل، که د خپل درسونو په اړه راته ووایاست چې درسونه مو کوم ځای ته رسولي دي او له دې پاس څه هیله لرئ چې څه وکړي.
مننه، خیر اوسئ. زه مطالعه د دولسم صنف یم او زما درسونه ادامه لري.
ډېر ښه، درسونه مو ادامه لري. دا راته ووایاست چې درس مو له اول ټولګي تر دا اوسه پورې په همدغه کابل کې شروع کړی او تر دې ځای پورې مو رسولی دی.
نه، ما د کابل څخه نه شروع کړی، ما د ولایت جوزجان څخه شروع کړی دی. هول نه تر
ډېره جالبه ده. تاسو خپله د میدان وردګو یاست، درس دې په جوزجان کې ویلی دی، لږ په دې اړه کیسه راته وکړه، څنګه مو جوزجان کې درس ویلی؟
همالته کور و فامیل هم و، همغلته موږ ولو، نو همالته ما وکړه چې همالته زه خپل تحصیل مخکې بوزم تر اووم صنفه پورې.
د هغې نه پاس بیا کابل ته راغلی یاستئ؟
د پاسه هغه نه کابل ته راغلو، په چیرې ما د پلار وظیفه تبدیله شوه کابل ته، یعنی میدان وردګ ته، میدان ښار ته. بیا موږ دوباره میدان کابل ته راغلو او پلار وظیفه مې میدان ښار کې ادامه درلوده.
د پلار د وظیفې په اړه کېدی شي راته ووایاست پلار جان مو په څه بوخت دی؟
پلار جان مو قمندان د پوستې و په میدان ښار کې. د روزي په 22 باندې ظالمانو شهادت ته ورسوه، دغه روزه چې تېره شوله.
ان الله و ان الله راجعون. نو په هغه د هغه په دندې په نور نه کېږو، بس رب شو بیا هم استاسې زده کړو ته دا راته ووایاست چې تر دې دمه چا هڅولی یاستئ په زده کړه کې او څوک مو ملاتړی دی بعد له پلار جانه؟
مخکې مې پلارجان ما سره و، مورجان ډېر ما سره حمایت کړی ده، اوس خو پلارجان نښتهوبه چې اوس مور را باندې ډېر کوشش کوي، مور د خویندې دي، د حمایت ما سره ښه حمایت شته اوس هم.
اها، د کورنۍ د غړو راته ووایا څو خویندې او څو ورونه یاستئ؟
موږ دوه ورونه یاست، دوه ورونه لرم او درې خویندې لرم.
اها، په ټولنه کې ډېره زیاته فعاله یې او ویلی شو چې د ښځو یوه فعاله یې. دا راته ووایه چې د مکتب د زده کړو پرته کومې نورې دندې ترسره کوي، د خپلو فعالیتونو راته ووایه.
زما فعالیتونه پس مکتب نه فعالیتونه مې داسې د ښځو په لکه زه فعالیتونه وکړم او د ښځو هغه مشکلات زه بیان کړم، نو همدا مې هدف ده.
بله، ډېر ښه، انشاءالله چې مخکې به لاړه شي. دا راته ووایه چې کله مو پلار شهید شو، د پلار نه وروسته ته خپله ستا په زده کړو کې څه خنډونه پیدا شوي دي، نه دي پیدا شوي، ستونزې شته نشته؟ د هغې راته ووایه.
پس پلار زما په نه ستونزې خو حتمنی پیدا کېږي، پسې هغه مشکل چې پلار رفه کوي بل څوک یې نه شي کولی، نو په دغه مشکلاتو کې زه هم یم، ما هم د هزاران نور خلک هم شته چې دا مشکلات نن وویني او دا درد باسي. نو
بله، مالی ملاتړ دې اوس څوک کوي؟
مالی تر اوسه څوک نه دغه سوای، یعنی
اها، یعنی څوک نشته چې مالی ملاتړ دی وکړي؟ خو ته څنګه کولای شي چې په دې وضعیت کې خپل درسونو ته ادامه ورکړي؟
خو کوشش کوم چې خپل درسونو ته ادامه ورکړم، بل لار نشته. پس تر هغه نه فرض باندې وظیفې ته لاړ شي، وظیفه اجرا کړي، استفاده کړي، وخت چې شهید شي هغوی کورنۍ ته، د هغوی حولات، د هغه غږ څوک نه خاوري، نو بل لا نه، نو مجبور چې موږ خپل ځان خپله یو چیرې وباسو. دولت خو زموږ غږ نه اوري، تنها زموږ نه هزاران ډېر خلک دي، نن ډېر خلک دي چې پلار نه څنګه رو کې شهیدان شوي دي، همه ورته دغه سوي، یعنی کورو ته خاص توجه نشته.
څنګه امرخیل غواړي چې کومه رشته ووایي بعد له دغه نه مکتب نه؟
کوشش کوم چې خیر سره حقوق، ما حقوق رشته ډیره خوښي، نو حقوق رشته هدامه ورکم.
څه فکر کوي و به کولای شي؟
ان شاء الله کوشش ولرو.
ډیر ښه. یو اوریدونکی به راواخلو چې د څوک دی، بیا به زموږ بله میلمنه ده، هغې ته به هم هغه به هم ولرو په کرخله ځانه سره، خو اوس به وګورو اوریدونکي لرو. یو اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بلې، اړیکه یې پرې شوله. اغلی امرخیل، دا راته ووایه چې په کور کې څوم کاسې، یعنی تر تا مشران او مشران شته؟
زما مشران دوه، چې یو مې ورور ده، یو مې خور ولا، چې دواړو واده کړی ده، نو درېیم پخپله یم، درېیمه.
اها، د نورو خویندو او ورونو اعاشه او اباطه مالی تمویل په چا باندې ده؟
مالی تمویل همدغه کور کې مور ده، کې مور او ورور مخدوري.
ښه ښه، مور او ورور ده. سمه ده. یو اوریدونکی فکر کوم چې لرو، دی بر واخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. بخیر حسینم متصدې د کوم زیره ماډی کنیولې؟ بخیر حسینم متصدې د کوم زیره ماډی کنیولې؟
څنګه خبرونه کوتي؟
تاسو څوک یاستئ؟
هارو کور
د دغور اړیکه پری شولم، متاسفانه. بیا به هم را شو آقلی امرخیل تا. آقلی امرخیل دارا تا اوه چه استاسی پا وراندی اوس د پخوا په پرتله امکانات هم کم شوی دی او خپلوای چه خندونه هم شتا، څنګه پا دی حالت کی خو مایوس شوی نی؟
مایوس تو ما تا دیر پیدا سی و پس ما تر دیر هاگه همکاران چه منگا پا هاگه زی که ما پالیتون شروع کری ولا هغه خلک ما ته ټول معنا د هغه که ما ته تېلی یعنی ما سره کوم مالي کومک نه ده کړی، یعنې ما ته یې تاوان راکړه، ما ته یې تېلی چې دا ما ته مه منه، مخکې لاړه سه، خدای مهربانه ده. نو زه هم کوشش کوم چې زه ماته ونه خورم او مخکې لاړ شم، څنګه چې ما د پلار هدف په د پلار جان هدف په خپل د پلار جان هدف باید په حقیقت تبدیله کړم.
بله، او تر دې دمه دې د کار کولو کومه هڅه کړې ده؟
د کار کولو هڅه ما ډېر کوشش وکړ، هم تر اوسه ما فقه پکې نه.
مثلا کومو برخو کې خپل غواړي چې کار وکړي؟
مثلا مخاندا په شخصي سترونه چې پکې وظیفه اجرا کوم، یا همدغه نهادو کې چې ما ورسره وم، د همدغه دغه چې ما کوشش وکړ، خو تر اوسه ما ته کوم بلې یا نخیر نه اجرا طویل، خو منتظره یم.
اها، انشاءالله چې یو ښه وظیفه به پیدا شي. زموږ بله میلمنه آغلې هوسۍ اندړ هم په کرښه ده. آغلې اندړ، خپرونې ته ښه راغلاست. آغلې اندړ، زما غږ اورئ؟
بله واورئ.
تاسو ته ښه راغلاست وایم، په خیر راغلی.
زموږ په نصیب تاسو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو اورېدونکو.
بله، وګورو چې په سر کې له تاسو نه لنډه پیژندګلوي زموږ اوریدونکي ولري.
لنډه پیژندګلوي، زه اوسې اندړ یم، د افغانستان د بین المللي تجارت د نوښتونو د مدیریت غړې او ماسټري لرم په اداري عامه یا دولتي مدیریت کې د پیامونو له پوهنتون نه، او فلحال خصوصي سکتور کې کار کوم، او یو خصوصي او دوه درې خصوصي خصوصي مکتبونه او وړکتونونه لرم او آزاد تاسو.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه آغلې اندړ. ستاسې په غږ کې لږ غوندې انعکاس موجود و، که هغه به د څه وي که هغه لرې شي ښه به وي. بلې
بلې اورې؟
بلې بلې آغلې اندړ، خو غږ منعکس کېده، اوس نه منعکس کېږي. ښه، ډېر ښه. آغلې اندړ، تاسې خصوصي مکتبونه لرئ همداسې مې وویلې. یو اوریدونکی بره واخلو، دوی بله تاسې نه نورې پوښتنې هم ولري. بلې
بلې اورم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوشحاله اوسې ګرانې خورې، تا ته سلام کوم او ستا درنو مېلمنو ته.
وعلیکم السلام.
ملالې خور ته مې سلام کوم. خورې، دا چې تا مخکې یو خبره وکړه چې زما پلار شهید شوی دی، په خدای یقین وکړه خور جان، دا اوس هم زما د سترګو نه اوښکې دي. دا چې زه پخپله د هېواد د امنیتي دفاعي ځواکونو یو سرباز یم، ما باندې مین انتظار کړی دی، یوه پخه مې هم نشته، دواړه سترګې مې هم وتلې دي. خو دا زموږ وطن دی، او موږ لاره بولي هم د خپل وطن د نامو.
ستاسې نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
زما نوم شهزاده نبینا دی، خوري د کونړ ولایت څخه مې اړیکه نیولې.
ډېر ښه شهزاده صاحب، مهرباني ده، مه ورکوئ.
خپل ګرانې خور ته وایم چې خورې هېڅکله خپل همت د لاسه ورنه کړي، خپل جرأت د لاسه ورنه کړي. تا اتله یې، ته قهرمانه یې، ته د یو شهید لور یې. تا پلار په خپل وطن باندې خپل ځان قرباني کړی، خپلو تحصیلاتو ته دوام ورکړه. الله رب العزت پردا پوخ دی، او الله دې تعالی د آیا پړونې په سر کې دښتو ته ادامه ورکړه. خورې دې چا ته خیره ونه لري، او هغه کوم ارمانونه چې ستا په لیکې دي هغه دې خدای پاک تاته پوره کړي، او ستا په مور دې صدحه پرېنې کړي.
ډېره زیاته مننه، کور مو ودان شهزاده صاحب، ښه وخت. آغلې اندړ، که تاسو د تحصیل او د تعلیم له مودې پیل وکړي تر اوسه پورې، د تعلیم او د تحصیل د مودې راته ووایاست چې تعلیم او تحصیل مو خو تاسو ویلې چې افغانستان کې بشپړ کړی دی، د ستونزو په اړه راته ووایاست چې له ستونزو سره له ملاتړ سره تاسو خامخا مخ شوي یاستئ، لږ د هغې راته ووایاست. مننه. زه په نهم صنف کې هم چې واده شوم،
هغه وخت په افغانستان کې ډېر لسم سم کوم چې اواز زوی می پیدا شو یعنی لسم یو لسم دو لسم ما پټی رستون زو داول داری څنګه ول واسط لاګین ورستا پانسن سم انسان ورتر وکړ می ته اولی تحصیل او پر مګر متاسفانه دو ما شمان می وو فرصت ورته مساعد نشو او د کورنۍ هم ځینې مشکلات چې علاقه نه درلوده چې په هغه پوهنتون کې چې په کامیابه شوی وم هغه ووایم نو مجبور شوم یو 15 کاله مې در کار وکړه معلمي مې وکړه په ریاست سوادآموزی کې په وزارت آب و برق کې پس له هغې کوم شوق او علاقه مې له تحصیل سره وو ولاړم پوهنتون ته مې امتحان ورکړه او د ساینس په پوهنځي کې کامیابه شوم هلته هم زما سره ډېرې ستونزې وې ما علاقه درلود چې ریاضي فزیک ولولم مګر کورنۍ بېرېده چې ریاضي فزیک سخت ده او دا د ماشومانو سره کیدای شي چې ون ولولې زور یې ونه رسېږي بیا کورته جنجال پیدا نه شي نو شالله و فامیل ټول چې زه باید کیمیا بیولوژي ووایم چې لږ اسانه ده او برخلاف د علاقه د کیمیا بیولوژي ته ولاړم نو په درېیم سم د فاکولته هم چې درېیم زوی مې پیدا شو یعنې فاکولته مې هم په مشکلات او ستونزو او اولادداري وویل خو الحمدلله درس تعلیم خلاص شو او مشکلات حل شو کورنۍ کې زما مشکلات ډېر وو ځکه چې هغه زما خاوند هم عسکر وو او بسیار دوره یې تېرول زه پخپله مجبور وم چې د کور کار هم وکړم او ماشومانو ساتنه هم زما مسؤلیت و او په څنګ کې پخپله هم درسونه ساینس فاکولته خو تاسوته معلوم ده چې اسانه پوهنتون هم نه پنځه یې هم نه وه نو فشار را باندې بیخي ډېر وو او 15 ساله وقفه کله کله داسې نایلي کېدم چې فکر مې کوم چې زما په وخت کې نه ده دا فاکولته ویل مګر بیا هم کوشش مې کوله دوستانو تشویقول کورنۍ را تشویقول او فاکولته خلاص شي بیا مې وظیفه واخیست معلومه شوم د افغانستان دنجونو په یوالي لیسه د ابوالقاسم فردوسي په لیسه کې بیا هملته مې کار کول یو څه وخت جنګونه راغله مهاجر شو مهاجرت عزت دوره مې تېره کړه بیا مجبور شوم چې کار وکړم ځکه چې ما درس د همدې لپاره ویلي وو چې حکومت کړم خپل کورنۍ ته او اقتصادي استقلالیت پیدا کړم نو کله چې اقتصادي استقلالیت پیدا نه کړ نو ګټه دغه تحصیل هم دونه فایده نه لري نو په کوم کې نهستل بیا نو کار مې شروع کړ بیا نای د خیاطی او سوزندزی شاپ می جوړ کړ د چای او ما په کور کې می د ځان یې راوړل عمل ته ما فلم ګندل نور تمام ورته ولاو هغه چې ختم شو بیا به تمام ما قابل سره غوړو د طالبانو وخت مکتبونه تړلی و ماشونه نه و بیا مجبور شوم چې یو کورس جوړ کړم د درسونو د پاره شاګردانو ته درس ورکړم خو درس هم ما اجازه نه و هغه وخت لاوی مات کړ مجبور شوم چې هغه د لاوه بدل کوم د حیاتي نومر باندې کې د شاګردان راتلم حیاتي سوزندگی موردیزی زده کولم په څنګ کې د خپل مکتب درسونه یې ورد مخکې ورد بیا کله چې اداره معقد جوړ شوز ما د شاګردان تقریبا درې څلور سوه شاګردان چې موږ په دې 15 کلونو کې تربیه کړي وو ټول الحمدلله شپږم کنه امتحان ورکړم څنګه ولاړ د ما لپاره تر ټولو لوی دستاور دی یعنی هغه ګټه چې ما د خپل تحصیل نه کړې وه همدومره وو چې ما د دغو شاګردانو سره دري ریاضي فزیک کیمیا ټول لوستلي وو او دوی بېرته خپل مکتبونو ته په شپږم بوامتم سنفونو کې ولاړ بېرته خپل وظیفې ته ولاړو بیا نو د ارمان د ماستري په زما په زړه کې پاتې شو ځکه چې زما کورنۍ ټول تحصیل کرده دي او زما کورنۍ کې هغه ټیک تحصیل زما وه نو همیشه مې کوشش کول چې یو موقع مساعد شي درس تکمیل کړم اما متاسفانه د ژوند ناخوالې اقتصادي مشکلات جنجالونه اولادداري نه موقع نه مساعده ول تر څو چې دا درې څلور کاله مخکې په دې وتوانېدم چې کله البته کله چې خودکفا شوم او ازاد کار مې شروع کړو مکتب مې جوړ کړو نو د هغې له عواید نه په دې وتوانېدم چې ځان ته یو څو روپۍ برابر کړم چې دا تحصیل مې په پیام نور پوهنتون کې ادامه ورکړم او مفتری مې بیا پیام نور پوهنتون کې دولتي مدیریت په برخه کې واخیست او دوه کاله کېږي چې ماستره یم
ډیرخه اغلی اندړ دملاتړ راته وایا ستاسو خو په نهم سنف کې وای چې وادم وکړ او د هغې نه پاس ستاسو خاون هم عسکری کوله مالی ملاتړ مو تر لاسه کړی دی د چانه
مالی ملاتړ خو پرته لا خپل پلار نه خپل کاکا نه لبل چانه مې لاس نه ذکرې مگر زما یو مامام وو کله کله هغه خارج کې وو ما تو میاشتو کې نه میاشتو کې کله خبر شو چې زه بیرته تحصیل ته تللی یم او درس ته ادامه ورکوم بیا کله کله یې راته د قطاسي پیسې او د کتابونو پیسې لیږل. نور همغه زما د خاوند معاش وو، همغه زموږ ژوند او کورنۍ وو، همغه کار وو په مو باندې مو ګزاره کوو.
بله، او د درس ویلو د تعلیم کولو انګیزه چا تاسې ته درکوله، چا هڅولې د روحي پلوه، او دا هڅونه د روحي پلوه ستاسې په نظر باندې څومره اړینه ده؟
هغه خو د روحي پلوه نه، خو ډېر مهم ده، ډېر اړین ده، ځکه چې ما خو تاسو ته وویل چې زما سره دا یو عقده پاتې وه چې زما ټول کورنۍ تحصیلات عالي لري او زما تحصیل نیمګړی پاتې ده، او زه باید د اقل که ډېر تحصیل نشم کولی خپل سویه له دې دولسم پاس نه پورته کړم. مګر کله چې پوهنتون ته ولاړم د پوهنتون د درسونو زور مې ولیدل. هغه وخت څو کاله مخکې، شل دېرش کاله مخکې، خو پوهنتونونو کې دولتي پوهنتونونه وو، قوي قوي استادان وو، مشکلات ډېر وو، نقویدات هم ډېر وو، ډېر ستړی کېدم. یعنی دونه را باندې فشار راتله، او ساینس پوهنځی مادي پوهنځی نه وو، نوم یې وو چې ساینس مو کیمیا فزیک بیولوژي ریاضي ټول له صفر نه شروع کول، بی پی ای مو ویل. نو را باندې ډېر فشار راتله، مګر کورنۍ مې را سره وو. اول خو اول ما رسه ډېر تشویق کېدم، خاوند مې را سره ډېر همکاری کول، زه تشویق کولم. بیا وروسته زما د خاوند یو کاکا و، کاکا خسر مې هغه هم ډېر زړه راته را کوله، ویل تشویش مه کوه، کوشش وکړه کولی شي، دا دونه سخت کار نه دی، همت له لاسه مه ورکوه، دا مشکله تحصیل باید تکمیل کړي. خدای دو بخښي، زما پلار و چې همیشه را سره تشویق کولم درس باید تکمیل کړي، یا ووایي څوک چې درس نه وایي د ژوند د آخر د ژوند ښه نه ده، نو دا ژوند د ناخوالو د بېسوادو خویندو د آخر پایلې د ژوند راته قصې کوله. د اقل وایي که کار کوي که نه کوي، باید تحصیل تکمیل وي چې خپل بچیانو سره، خپل اولادونو سره درس ووایي او همکاري وکړي، او باید خودکفا سي، باید خلالیت اقتصادي پیدا کړي، لاسته باید چاته اوږد نه وي. نو د همدغه تشویقونه وو چې بیا زه زړه مې اخیست، هره ورځ مې ویل چې نه نقاسې کوم، بیا چې دوی راته ویل بیا سهار بیا پورته کېږم تلم مکتب فاکولتي ته او مکتب ته.
بله، تاسې څو کلونه درس ویلو، او بعد له څو کلو تاسې خودکفا شوئ، د مالی پلوه تاسې په خپلو پښو ودرېدئ، توپیر یې که راته ووایاست چې هغه وخت تاسې په ځان بسیا نه وئ، او کله چې په ځان بسیا شوئ څه توپیر یې درلود، او تاسې خپله څه حس درلود؟
توفیر خو ډېر ده، ځکه چې یوه ښځه چې په کور کې وي او کار نه کوي او پیسې نه لري، دونه استقلالیت د دې نه لري چې ځان ته یا خپل اولاد ته یا خپل کورنۍ ته یو شی واخلي، یا یو چا سره غواړي زړه یې کېږي چې یو خیرات ورکړي، مرسته وکړي، اما د هغې توان ورسره نه وي. دا ډېر دردونکی ده، او سړی ډېر ضعیفي او کمتري احساس ورته لاس ورکوي، او کله چې خودکفا کېږي او دې توانېږي چې ځان سره مرسته وکړي، او کورنۍ سره مرسته وکړي، خپل اولادونو سره مرسته وکړي، او په څنګ کې په جامعه کې د خپلو خپلوانو دوستانو سره که یو څوک درته ضرورت ولري، یو وخت درته درېږي، ته ورسره دونه کولی شې چې یو څه مرسته وکړي، یو څلور دانې کتابچې یا قلم ورته واخلي، یا یو بکس ورته واخلي، یا حداقل د یو میاشت فیسی ورکې. دا یو سکون لري، یو آرامش لري، روحن سړی آرامېږي. او دوهم دا چې دا درس و تعلیم یوازې د خودکفایی په برخه کې خو ګټه لري، یوازې اقتصادي خودکفایی نه ده، معنوي خودکفایی ته هم انسان رسېږي. اوس معنوي خودکفایی دا ده چې که یو مور عالي تحصیلات لري، هغه په کورنۍ کې د هغې اولادونه ضرورت نه لري چې د باندې ولاړه شي، کورسونو ته ولاړه شي. ما درې زمان لوی کړی ده، درې سره اول نمرګان وو، او درې سره ښه فاکولټي ویلې ده. یو زوی مې ماشاءالله ماستر انجینیر ده، بل زوی مې ټکنالوژي معلوماتي انجینیر ده، بل زوی مې علوم اسلامیات ویلې ده. مګر د دوی سره یو هم کورس ته نه ده تللی، یو باندې ما یو ګران د کورس فیس نه ده ورکړی، ځکه چې زه په خپله په کور کې وم، او دوی سره درس مې ویل، دوی مې آماده کول، او همیشه دوی په ټاپ لیول کې راتله، اول نمره کېده. نتیجه یې دا وه چې د دوی مور باسواد و، چې زموږ شپو دوی سره سر مغزه تویول. نو دا بل سکون ده چې ته خپل اولاد سره درس وایې،
او هغه په جامعه کې تقدیموي او هغه په خپل سنف کې تاپ وي او مشکلات یې حل وي. یعنی معنوي لحاظ نه هم آرامش او سکون لري او اقتصادي لحاظ نه، خو ما تاسو مخکې وویل برای روح هم آرامش پیدا کوي.
بله ډېر ښه. آغلي اندر، ستاسې د خصوصي مکتبونو په اړه به هم له تاسې نه پوښتنې ولرو، خو اوس به فریبا امرخیل ته لاړ شو. فریبا امرخیل زما غږ اوري؟
اورم.
اغلی امرخیل، دار ته وایاس چې تاسو خو په ټولنه کې زیاتې هڅې کوي، غواړي چې ډیر زیات فعال اوسئ او تر یو حد تاسو فعال هم یاستئ. تر دې دمو مو د کارآموزۍ په برخه کې کار کړی دی، یعنی کوم کورس مو په دې برخه کې خپل نیولی دی؟
ما کورس نه نیولی تر اوسه، د کارآموزۍ هم سب تلاش لرم.
د کارآموزۍ په برخه کې
کوشش
لرم. که غواړې چیرته کار وکړې، چیرته کار وي ستاسې لپاره، هغه تاسې غواړې چې په کومه برخه کې وي؟ تاسې مخکې وویلې چې تاسې حقوقو برخې ته، حقوقو رشې ته زیاته علاقه مندي لرئ، نو غواړې چې کار په کومه برخه کې وکړې اوس لپاره؟ البته
د اوس لپاره چې د هر بخش وي، ما ته کوم ستونزه پکې نه لرم. که چې د معلمي بخش وي یا کوم څه بل دغې، دا کوم مشکل نه لرم. پکې کار ده کولی شم.
ډېر ښه. ستاسو د هیلو په اړه به او ستاسې د راتلونکو کارونو په اړه به له تاسې نه بیا هم پوښتنې ولرو اغلی امرخیل. خو بیا به راشو اغلی اندر ته. اغلی اندر، د خصوصي مکتبونو په اړه راته ووایاست، څنګه دا انګیزه تاسې ته پیدا شوله او دا کار مو د څه له مخې اړین وبلو چې تاسې د خصوصي مکتبونو جوړ کړئ؟
خب بس کله چې موږ مهاجر وو په پاکستان کې، هلته هم او قضه مجبور وم چې د خپل ژوند سخت د کارولو دپاره کار وکړم، او کار خو د باندې ماته نه پیدا کېده. مجبور وم چې د افغان اولادونه چې له درس تعلیم نه پاتې وو، له دوی نه فیس واخلم او دوی ته درس ورکړم. کله چې کابل ته راغلو، د طالبانو په وخت کې ما تاسو ته وویل چې ما کورس درلودو، ځکه چې پیسې مې اخیست، فیس مې اخیست او درس مې ورکول. او هغه وخت ټول ماشومان په کور کې وو، زما شاګردان ماشاءالله بسیار ډېر وو او د ژوند
ستاسو غږ خراب شو. غږ مو خراب شو اغلی اندر. اوری؟ بلی غږ مو لګوندې خراب شو. لګوندې کولی شئ خپل ځای ته تغیر ورکړئ؟ بلی متاسفانه اړیکه یې پرې شله. موږ به بیا اغلی اندر ته زنګ ور ووهو او له هغې سره به خبرې وکړو. اوس به اوریدونکو ته لاړ شو. یو اوریدونکی به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر. نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ بخیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟
د کندهار ولایت مالک نیواله. نوم یې محمد خان دی.
د کندهار نه محمد خان. محمد خان په خیر راغلی.
مهرباني. خپل په سرباز نه په میوان کې دنده یې اجاره کوم. زه دې اوسلم په خوار کې اوسلم.
اها، له زړه سوینه مو مننه. کومه پوښتنه نه لرئ؟
یا نور پوښتنه نه لرم.
اها، مننه مننه. کور مودان محمد خان له کندهار وو. بل منګ اړیکه بیا هم له هوسی اندر سره واصل شوله. اغلی اندر بیا هم خرغلی، تاسو خپل خبرو ته مهرباني وکئ ادامه ورکئ.
نو هماغه وو چې ما درس ورکول او درس ورکولو سره مې شوق وو، او له هغې نه وروسته له کنکیتوب نه زما شوق له تجارت سره وه. بیا نو کله چې میداري معقد جوړ شو، افغانستان ته نظام بدلون پیدا کړ، ما په تجارت شروع کړه او ډېر تجارتونه مې وازمویل، مګر متاسفانه په ټولو کې ناکام شوم. یو تجارت راته داسې ګټه ونه کړه. څو څو ځلې دوکان مې واخیست، واردات مې کړه، خیاطي صنایع دستي مې جوړ کړه، تولیدات مې وکړه، خو ګټه مې پکې ونه کړه. تاوان په تاوان، تاوان په تاوان. بالاخره په دې فکر کې شوم چې د خپل مسلک سره یو ځای یو تعلیم سره یو تجارت شروع کړم. او نو هغه وخت په قانون کې دا پاسته وو چې خصوصي مکتبونو ته اجازه ورکول کېږي چې کار وکړي. نو په هماغه انګېزه بیا مې مسلک مې وو، ما فکر وکړم شاید په دې کې موفق ووسم، هم به تجارت سي خپل آرزو ته ورسېږم او هم به خدمت سي چې د وطن اولاد له کنکیتوب نه تر تعلیم لاندې ونیسم. اصلي انګیزه یې همدا و چې زما د تجارت سره شوق و، او دوهم دا چې دا ناخوالې دا په اجتماع کې دا جنجالونه او مشکلات مې لیدل، راته سوال پیدا کېده چې دا باید څنګه جوړ سي. او بالاخره مې فکر وکړ چې راځه د تعلیم تربیه که هم ماشومان تربیت هم ثواب ده، هم خورما هم به اولادین دو وطن تربیت سی، هم سبب که گتا و که او خلال آرزو سه تجارت سه غیط به او رسیدی. الحمدلله و زمون مکتب مکتب خصوصی در دانش کودکستان گهواری ناز خپل جایگاه پیدا کرده و یا برانس پیدا ده خلق پیدا ده خلال موقعیت که پیدا کرده، هم ده تربیتی لاز نه و هم ده تعلیمی لاز.
بله، تاسی ویلی چه تاسی ده طالبانو پا دوره که هم کورسونه در لودل او پا کور که مو زدکری ورکه ولی خپلو شاگردانو تا او بیا موروست شاگردان آن نهم سنف تا هم بریالی شل چه کلا موقعت دوره راغلل. داره تا وایست چه تاسی کلا حقا وقت شاگردانو تا پا کور دنن در سونه ورکول چمره امید مدرلو چمره هیلمن وی چی و ورزی با بیا هم دزدکری چانس نجونو تا پلاس ورشی؟
دونه نایلی و ایس ما مون فکر نکول چه در افغانستان که بدلون درازی او بیت دا فرصت مساید که کلا کلا چه زلزان تره که ناستم مخصوصا اقا وقت چه ما مون خو پا مکروغیان که وسیدو او مکتب فردوسی که زمعلمه هم از ما اکثریت دوستان همکاران همسایگان افغانستان مهاجر سود باندې وصل خارج ته ولاړ، نو ما فکر کول چې لکه چې زه آخرین نسل د تعلیم یافته ښځو یم، شاید پس له موږ د تعلیم یافته ښځې نه وي په افغانستان کې. نو په همدغه انګیزه ما کوشش کول چې دا نجونې چې راسته در سره علاقه درلوده او درس یې ویل لږ ډېر مې په اخلاص ورته تدریسول، یعنې ماشاءالله ماشاءالله د همغه دورې زما شاګردان اوس ټول لوی لوی چوکیانې لري چې لوی لوی بستونو کې مقرر دي. مگر دیر پوشش میکنه و انگیزه هم داره که ما فکر کنه که مونگ آخری نسل در سواد در افغانستانیم، شاید راتون که در افغان خزید پاره ایست در فرصت برابر نوید که دست وی یا مون تعلیمی آفته خزید ولی رو فالحمدلله در الله رحم در حالات تبدیلیگی بدلیگی و ماحول تبدیلیگی و گردن خبیت و مسائل سوی که مونگو سواله توی سخفل خاصی و ارزوگانی مخصوصاً در تعلیم تربیت و برخه که عملی که و پوره ای.
بله بله آقای اندر آقای امرخیل زما که گوری داره تو وایه چه اوس استاسی هیلت سده، یعنی چو گختن لره اوس خطاسی دا مالی طرف هم دومره غاٹ ملاتر نلره، هم دومره بایله کیگی چه تاسی او رازی او شپی پی سباکی لمالی طرف، یعنی تاسی پورا پزان بسیا نیستی، نو هیلمو چه دا چه باید وشی دا گنجونو دا پارا چه پلرونه دا وطن زانو نقربن کردی او خپل هم دیری هیلمن دیدی پتولنه که فعالی دی خی نمری تر لاسه کهی آن دا خزل پارا فعالیت که بی لکه تاسو غنده، یعنی تاسی چه غواره چه دوی دا پارا باید کم کارونه وشی؟
زده دا دولت تخه غوارم چه دی دغا ما شمانه دا غنجونه کانو بخاطر چه ننی پلارنه شایدان چه بیده دی وطن دی خدمت خاطر دی وطن دی ناموز خاطر نن زمونگ هر سپلارنه دی کورونه دی شایدان کیگی دا چه ورونه دی سپیکی و لاسه ورکی لکه منگه دا وته مونږ ته ورته څنګه وه دا خبره ویلې. نو زه د دولت نه غواړم چې باید د دغه ماشومانو د دغه درسي دا اولاد د دغه وطن د دغه نه باید حمایت وکړي او دغه ته یوه زمینه جوړه کړي چې دوی دغه غیرت او دغه هغه شی چې دوی ضرورت یعنی مالی کومک ورسره وکړي دوی په تحصیل باندې ډېر پام وکړي. یعنی زه د دې په خاطر د دغه دولت نه زه دغه غواړم تر هغه چې پلان نه ځوان دي یا تر هغه پورې چې هغه خلک په دولت کې دي نو توجه یې ورته ډېره ده، ځکه زیاته توجه ورته لري. اما وخت چې د کار نه واولېدله د خپل یا شهیدان شو یا مړه شو یا پیکه یې د لاسه یا سترګې د لاسه ورکړي، اما دولت یې د هغوی آواز نه اوري، چې ادارې ته ورسي ورته وایي والا دا کار نه کېږي. هم تر څه وخت پورې چې د دولت نه د ده پرې جمو څخه دا هیله لرم چې دغه خلکو غږ په هر څنګه کېږي باید د داسې د رسانو څخه دا هغوی ته ورسېږي.
بله، او که چیرته تاسو خپل درسونه تکمیل کړئ او لوړو پوړونو ته ورسیږئ، تاسو به خپل د دغه ډول نجونو لپاره لکه دا اوس چې تاسو خپل یاستئ، تاسو به څه ورته وکړئ چې ستاسو له توانه که چیرته پوره وي؟
زما له توانه چې پوره شي، زه په هر دغه باندې زما دا کوشش ده چې دا ما پرې خپل په ذهن کې او دا زما فکر ده، ما ځان سره دا وعده کړې ده. دغه ماشومان چې نن پلارونه یې نهشته، یتیمان دي، زه ده ته به چې تحصیل در تحصیل ورته برابر شي، دوی باید چې مخکې لاړ شي. نو موږ ما هدف همدغه ده چې زه خپله ما لاس چې هر چی راغله د ما همدغه لاسو لاسو نه شلو نه دېرسو ته زه دا کار خدمت کوم، پسې دا ما سره وعده مې ځان سره کړې او خدای سره مې کړې ده.
بله بله، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. اولی اندړ، تاسو د خپل نابریالۍ او تجارتونو په اړه راته ویلې چې تاسو ډېری هڅې وکړلې چې په نورو برخو کې تجارت وکړئ خو هلته بریالي نه شولې، او اوس چې تاسو مکتبونه لرئ دلته ځان بریالي احساسوي، څنګه دغه کار چې مو اوس شروع کړی دی، البته اوسنی هم نه دی، فکر کوم چې ډېره موده به ورنه تېرېږي، خپل اوسنی کار څه ډول ارزوئ؟ له دغه کاره څومره راضي یاستئ تاسو؟
الحمدلله اوس خو زما کاروبار بیخي ښه ده، ځکه چې سیستم کې داخل شوی یم، زه جز د سیستم شوی یم، هیڅ مشکل نه لرم مالیاتي لحاظ نه، ما ته یوزر نیم را کړل شوی ده، قانوني جواز لرم، د افغانستان د مالیه دهندگانو نه یم، یعنی مونږ تکس ورکوو، مالیه ورکوو، د خپل نظام د تقسیط دپاره دا برخه مونږ تکمیل کړې ده، او د ځینو مشکلاتو دپاره مجبور شو چې مونږ ځینې قوانین هم ولولو د خپل د ستونزو او د مشکلاتو د حل دپاره. الحمدلله د قانون په لحاظ نه مونږ مشکلات او ستونزې نه لرو، او کارم چې زما مسلک د تجربه مې پکې ډېر ده، نو زه ډېر ښې ردیابي کولی شم که چېرې یو مشکل پیدا کېږي په تدریسي برخو کې، خو هېڅ ستونزه نشته، ماشاءالله شاګردان هم ډېر راضي دي او معلمین هم، او په دې خوشحاله یم چې حداقل خپل مسلک کې کار کوم او په دې وتوانېدم چې د افغانستان نجونې تربیه کړم. یعنی مونږ سره له دې شاګردان تربیه کوو، تقریبا په دې 14 ساله کې چې زه دا خصوصي مکتبونه چلوم، لستلو نه ډېر ما استادان تربیه کړي دي چې دوی اوس هر چې بل نورو مکتبونو کې مدیران شوي دي، سرمعلمان شوي دي، کله دغه ځای نه بل مکتب ته تللي دي، ډېر ښه یو لیول او په یو ستاندارد سویه د دوی د تعلیمي او تربیتي پروګرام، پرته له دې چې دوی پیسې ورکړي او د مصرف وکړي او کارآموزي کورسونه واخلي، دلته دوی ستین شوي دي او هغه یې چې ماته ضرورت و ماته پاتې شوې ده، چې زما نه ضرورت نه و او غوښتلې ده چې بل چیرې ولاړ شي، ورته مو موافقه ورکړې ده تللې ده بل چیرې. نو دا زما لپاره غټه لاسته راوړنه ده، او ځان ډېر آرام او خوشحاله احساسوم. او دوهم ده چې دغه شاګردان چې ما تربیه کړي دي، زما شاګردان الحمدلله افغان مسلمان شاګردان دي، ملي روحیه، ملي احساس او ډېر په اسلامي اخلاقو باندې سمبال شاګردان ما تربیه کړی ده، او مطمئن یم چې دا یو دوره چې زموږ دغه د فارغ شوي دي، سږ کال 12 نه فارغ شو، تفاوت یې زه ګورم له نورو شاګردانو سره، د اجتماع د نورو ځوانانو سره او نورو نجونو هلکانو سره، او په دې امیدواره کېږم چې دا مونږ چې یو ډبره میږدو، یو شاګرد هم چې جامعې ته همدا پوره پرفکت تربیه کوو، تخدیموو، انشاءالله به افغانستان داسود کې به روښانه وي، او همداسې چې زه یې تربیه کوم، نور مکاتب هم شته او په تعلیم تربیه باندې نور ارګانونه هم کار کوي، دوی هم تربیه کوي، خامخا چې یو جامعه تعلیم یافته وي، مشکلات او ستونزې په هغې کې له منځه ځي او جامعه د پیشرفت او ترقي خواته روانېږي. او زه چې په دې توانېدلی یم چې د جامعې د پیشرفت او ترقۍ دپاره یو ګام پورته کړم، دا زما دپاره سکون او آرامش راکوي.
بله، او دغه مکتب ستاسې د نجونو او هلکانو مکتبونه دي؟
بله، او مونږ خو تر 8 سنفه پورې لرو، او دا د نجونو او هلکانو مکتبونه دي، کله چې 8 سنفه دوی فارغېږي دوی بیا نورو لیسو ته ځي، یا دولتي لیسې ته یا خصوصي افغان ترک لیسې ته، او بیا دا دونه کال چې مونږ کار کړی ده، زمونږ د دوهم دوره سږ کال فارغېږي، ځکه چې زما له کار نه 14 ساله کېږي، 2 کاله ما یوازې وړکتون وچلول، بیا 2 کاله بیا پس له هغې زما د وړکتون شاګردان چې لوی شو، بیا دوی خپل مکتب ته مې راغله. یعنی مستقیم ما مکتب جور نکرد. اول می وردتون جور کرد دره کلن ماشمان نیونی بود سالور سو پینزه سو شپاگم سن تا که شپاگ کلن چه سو بیا مکتب دولار نو تقریبا دره سالور سو رو پا مون لاتون سن تا فارغ وقت کرده.
آها دیر خب انجونی تردیر پوری پا دولتی مکتبونو که د استادانو نه خی خاطری نلری خبر خورد نلری تر هغزای پوری چی زه مطالعه لرمه ورنه او زه فکر کومه چی دا د دی لپاره ده چی دوی دیر نازک طبیعتی دی او د دوی سره باید تر نارینه شاگردانو بل دول نرم تر سلوک وشی. څنګه تاسی پا دی عربانده چه کار کرده ده معلمانو تم پا دی برخ که کمروزنه ور کرده ده؟
بله او زه په دې عقیده یم د یو سالم تربیه د یو متخصص په صفت که ماشومان ځوانان نجونې هلکان د وطن راتلونکي دي او دوی باید اعمار شخصیت دي. موږ باید معلم د دې حق نه لري شاګرد شخصیت ته صدمه ورسوي. که شاګرد له همدېکنکیتوب نه په هغې که موږ دا غریزه تقویه کړو چې ته د وطن راتلونکي ته د وطن آینده تو افغانستان پیلوت تو افغانستان داکتر یه تو دیه واد انجینیر یه تو دیه واد کمپیوتر کار یه تو دیه واد وزیر یه مهم یه فمده رویه که من در شاگردان تربیت رو دوی امار شخصیت کیگی لده کنسیتوب نه دوی لوار خوبونه بوری او پلوار و فکرون رو بنده فکر کری او که من انگیزه در تحصیل رو تا دیریگی او انگیزه در تعلیم تربیت رو دوی که لواریگی او که من دوی سرس بیهدف درس برکو شاگردی سنگیزه ده دیوانو لدی چی شده پاره درست وایی تا فایده ایست ده مون بی خلق لدو تشکر کرده دی اپ خلا وایی چی فایده ایست چی فایده لدی چی مون درست وایی لده ایست پرس مونو وایی وایی لده مگر ده دلیلی هم داده چی مکتب که لکن که صوب ندو دوی که شخصیت ایمار ندر شده یعنی دوی باید شخصیت سازیستی او دو هم داشته که خودماشون باندی لکن که توب نمون کشار رو یا تهدید او یا تحقیر او یا خدای نخواسته دوی ویره او نو دا شاگر زیان رسوی شاگر لاترابتون که شخصیت بپاره او همه قدر که در زمون معمولا زمون افغانان مخصوصا این دونه دست این دو طلبه دی که پا جامعه که دی پزان باندی خودباوری نداری دی لکه این دونه دی که اجتماع که کار کردی او پزان خود باوری لری او اقوی اقا در رسیدی لیمدی در قدرت در موقف بستون و در سیاست او جوبر و سیزون و کزان در سوال ایده انگیزه ایده ده که بودی بندی لدی کنکی توب نره ایمار شخصیت بوده مگر نور سره لدی که لیاقت لدی سیداد لدی سویه لدی کلک فارغی ایدیم دیتال سر خانم خانه جوری ایدیم یو دلیلی هم داده که دوی پا مکتب بانده یا دو کچینی توب نه لفورانه ای که دینجون دلکان و دینجون تر من فرق ده یعنی که کورانه ای که دوی پلارون نه اومن دی زیادتر خود زمان رو ستر جیگر کردی او لوران جلا کردی او دون نوازش و معبت و دون صلاحیت و استیار او دون شخصیت سازی که پلکان رو کردی دینجون رو اینه کردی یک مکتب ترازی هم دقیقه پروسه جیان لدی و شاید دی نگی تو مکتب یا پندو سیساده باشاید خیلی مگر بیا هم دین استادان آگاهانه یا ناگاهانه عرقی برخوردونه که ساگردان استاده کبی اقوی تو دی شخصت بخاره پراسون که تیل دیش قدمه وید او زهیل الارم که دین استادان دا موضوع تا توجه اوشی او شاگرد باید سجیدی استعدادی رخیات نلسی و اگر خفته استعدادونه که بودی پوجود که ده و بی پخپل همه بانده نپیگی اینگ هم نپیگی و قرانه هم نپیگی اگر باید راویست رسو که دوی در توامندی پیدا که که پراتون که دوی مستخل شخصیت روستی او جامعه تا موسیق تابد یا قرانه تا.
بله او چه تمال رای چه دقا در مکتبونو در درس درجه با تحصیل وروی دولسم تا برسوی که چنگه؟
ما خود ما جواز مکتب دلیشه ده مگر دید کلا نوی وروم زکر که اساسی تعداب و بنیاد در تعلیم تربیه در ابتدایی دوره ده در ابتدایی دوره که مون سرمایه گذاری درست بکو پاولاد بنده مصرف بکو او مکتب هم دیر کوشش بکی او بیخ به شاگردان و قویسی یعنی در ابتدایی دوره که زکر که زماشون در آموزش دوره در ابتدایی دوره در لدره ایم نتر که وکلنه پوری شاگرد هر شیخ از بکه اولایی سی پام دغه دوره کې چې دوی څه درس وایي څه استعداد یې رشد وکړي او ظرفیتونه یې معلوم کړي او استعدادونه یې معلوم کړي راتلونکي بیا دوی په خپله رشاو اداره کېږي او خپله لاره پیدا کوي. نو زما فکر زما شخصي نظر ده، البته خدای نخواسته داسې نه ده چې زه نوایم نتیجه نه ورکوي. زما په نظر فکرم او ځکه چې یو اقتصادي ستونزې ده په افغانستان کې، کورنۍ هم مشکلات اقتصادي لري، دولسمه صنفه پورې ټیکونه د مکتب په خامه پچه سم لوړ کېږي، فیس هم لوړ کېږي، د معلم معاش هم لوړ کېږي، لیسې دپاره خو باسویا استادان او تحصیل کرده استادان متخصص استادان ضرورت ده. نو فامیلونه بیا اکثرا نسي کولی چې دا مصارف پوره کړي. د همدې دپاره زه نه غواړم چې مکتب په اسانه او زر لیسه کړم. زما دپاره زه خوشحاله یم تر اوسه په همدغه تر اتمه صنفه پورې شاګردان پیوازي درس وایي او باسویا او پرفیکټ ماشومان مونږ لیسې ته لیږو. او کله چې دوی له مانه موافقه هم ولي چې پوښتنه کوي چې موږ چیرې یوسو، ستاسو لیسه نه یاست، موږ دا چیرې یوسو، زه ورته مشوره ورکړم چې دولتي مکتب ته یوسه، ځکه چې پس له اتم صنف نه زمونږ دولتي مکتبونه قویه هم لري او توانایي هم لري او امکانات هم لري او معلمین حداقل داره و د لیسې استادان چې دا ټول متخصصین دي، کیمیا کې په بیولوژي کې په فزیک کې واسویا او تجربه استادان دي. خصوصي مکتبونه هم ډېر استاد متخصص لري، مګر دولتي مکتب کې هر استاد سل کاله لس کاله دېرش کاله درس ورکړی ده، ښه مسلکي تجربه لري او لیسې شاګرد خپله لاره پیدا کوي. زما شوق فلحال په دا یو دوه درې کلونو کې نه ده چې زه لیسه کړم، ځکه چې زه د تعلیم تربیې په څنګ کې پر اجتماعي کارونو کې ډېر مصروف یم. همدا اوس د یو سلو شلو معادونو غړیتوب لرم. زمونږ د غزني ولایت قومي شوراګانې دي، زمونږ د ابادي زون په سطحه د سوی ختیځ زون عالي کمیسیون د رهبري غړیتوب لرم او د خو هغه وخت اجتماعي کارونو کې لږ مصروف یم. بیا ډارېږم چې خدای نخواسته داسې ونیسي چې که دلته ځان مای ونیسم اجتماعي کارونه له لاسه مې ولاړ شي، او که بیا فوکس مې په اجتماعي کارونو ته ډېر شي خدای نخواسته مکتب راستولم شریږي. له دې کبله دومره خوشحاله یم.
او څه لامل څه و چې تاسې خصوصي کار غوره کوي؟
خصوصي کار سره بس کومه تاسو وایي چې زه په تجارت سره مې شوق و، دې تجارتونه مې وازمول، غوښتل مې چې تاجر شم. له کنټیتوب نه چې څوک چاته وایي چې دا تجار ده زما خوښېده، او همدا انګلیزه له کنټیتوب نه زما په ذهن کې ده، او غوښتل مې چې کله خلک ماته هم وایي چې دا تاجر ښځه ده، یعنی یو شوق و راته. یا کله چې خصوصي سکتور جوړ شو نو کاري پرده خصوصي سکتور پانګونه وکړه، وزارت اجازه ورکړه، قانون اساسي ده فیصله وسه چې مونږ کولی شو خصوصي نهادونو هم تعلیمي نهادونو ته اجازه ورکړو، بیا موږ خصوصي سرمایهګذاري وکړو. ارامه یم، خوشحاله یم، اختیار مې په خپل لاس کې ده، کارم خپل ځي مخکې ځي، زه خپل اهداف پوره تدي کولی شم. هغه څه چې زه غواړم ارمانونه مې ده، شاید په یو دولتي مکتب کې په مقاعد کېږي سړی مجبور یم چې د همغه پلان په څنګ مخکې لاړه شم. اما خصوصي سکتور کې زما لاس آزاد ده، د نصاب په څنګ کې زه تفصیلاتي مضامین تدریسوم، کمپیوټر اضافه تدریسوم، پسیو مثلا د اول سمت تدریسوم، حالا مثل دولتی مکتب که پسیو لسالورم سمت شروع پیگی، مگر زمان لاس آزاد در اول سمت ما پسیو که نصاب که شامل کرده، تقویتی انگلیسی مضمون لاول سمت نزد پخشال بردان و باندی کار کام، کمپیوتر تقویتی مضمون دزر لکنکی توب نشروع کام، یا مضمون دلارم در میهن شناسی پنامه چې افغانستان دی او پیژنی، او هغه زه لبرکتون ما شروع کرده ده. نو دونه ازادي د کوم مکتب کې دولتي مکتب کې نشته، نو چې زه د خپل هیلې او ارزوګانې هغه څه چې زه غواړم چې د دنیا په سویه یو د انټرنیشنل مکاتبو په سویه د دنیا د شاګردانو په سویه شاګرد وروزم چې زه یې وروزم، او په خپل مکتب کې کولی شم. الحمدلله زما شاګردان اوس فارغ ته تللي دي، زما په فیسبوکونه کې تاسو مینوځئ، خلک له هغې ځایه د خپل اولادونه زما په فیسبوک کې تګ کړی ده، د دې اولادونه چې له دغه ځای نه تللي دي او همالته په خپل ځای دا پیدا کړی ده. دا اوس ته شکریانی کوي چې مونږ هلته ستاسو په قدر نه پوهېدو، مګر اوس ته دلته راغلي یو ګورو چې په رښتیا تاسو ښه شاګردان تربیه کړي دي. دا راته فخر ده چې افغانستان ماشوم په دنیا د ماشوم سره همسر ته وي د تعلیمي ژوند. په همدې باندې خوشحاله یم.
بله، د نصاب په اړه باندې تاسې یو مضمون یاد کړ میهن شناسی، دا خو په دولتي نصاب کې نشته دی او په خصوصي مکتبو کې خو یو دولتي نصاب هم تطبیقیږي، د هغې تر څنګ ستاسې خصوصي نصاب تاسې ته څوک جوړوي؟
مونږ خو په اساسي قانون حکم کوي چې ټول افغان ماشومان تر شپږم سنفه پورې مطلق دولتي نصاب ووایي، او مونږ هم همغه تابع یو، د افغان ماشوم باید خپل مورنۍ ژبه مطلق نصاب تعلیمي د افغانستان چې وزارت معرف وایي ووایي. مګر په همدغه نصاب کې ځینې کمیانې او کاستیانې چې شته هغه مونږ په خصوصي مکتب کې پوره کولی شو. مثلا میهن شناسی مضمون نه ده، نصاب که شامل نه ده، مگر یو افغان ماشوم باید خپل وطن رو پیژنی، خپل برگر رو پیژنی، خپل طرز حکومت رو پیژنی، خپل باستانی آثار رو پیژنی، حداقل خپل تاریخ باندې معلومات ولری، زره و کوه و دشت و دریا باید رو پیژنی. نو همده کنکی توب نمود دوی تا دا انگیزه ورکوو چه دا افغانستان زمون پور ده، دای وجود عربیا ده، دا هغه خلک دي چې دلته ژوند کوي. د روحیه د افغانیت او ملي احساس د دوی سره په دې میان شناسي کې تقویه کیږي. دا یو برخه ده مسله. دوهمه برخه داره چې پښتو په نصاب تعلیمي معارف کې له اول صنف نه ده. مګر موږ کوم فول تایم مکتب یو، سهار تر مازدیګر از ما شاګردان درس وایي. موږ لاس مو بر ده، سهار دولتي نصاب تطبیقوو، اضافهګي تایم موږ په دې تقویتي مضامین ولګوو. مثلا پښتو له اول صنف نه شروع ته ویده میان شناسي پکې لرو، علوم دینی اخلاق اسلامي، شاګرد باید اخلاق اسلامي سنبال کړي او هغې ته موږ اضافه ساتو نه لرو. صرف معلم د شاګرد لپاره د حقوق د همسایه او حقوق د کورنۍ او حقوق د مشران او د صداقت، پاکی، راستی دغه شیان شاګرد ته تقویه کوي چې دا همغه اصلي او معیاري توګه مسلمان په اسلامي خواصو باندې سنبال شي. دا دوهمه برخه ده. او انګلیسي خوب داسې ده چې په انګلیسي ژبه ده د کورنۍ ټول خصوصي مکتب ته چې راوړي، یو دلیل یې همدا ده چې خصوصي مکتب به انګلیسي له کنکتوب نه شروع کوي. او دا وزارت مونږ ته اجازه راکړې ده او مونږ په تقویتي مضامین لرو، او مونږ په تقویتي مضامینو کې انګلیسي کمپیوټر مونږ لاسو شاګردانو سره کار کوو او په نصاب کې شامل ده. البته تقویتي شامل ده، په دولتي نصاب کې نه ده. دولتي نصاب مونږ مکمل تطبیق کوو، د هغې څنګ کې د تقویتي څلور پنځه مضمونه مونږ سره یې هم بولي.
ډېر ښه. په کار کې مو د نورو کومو پرمختګونو هیله لرئ؟ تاسې له خپل کاره راضي یاستئ اوس مهال، څنګه د پرمختګ د نور پرمختګ هیله لرئ که نه غواړئ چې همدغه لاسته راوړنې وساتئ؟
د پرمختګ خو زه یو 50% سیاسي ښځه یم. زه د افغانستان خو پرمختګ د افغانستان پرمختګ ګورم. زه که هر څونه ځان ورسوم، کوشش وکړم به او مخکې ولاړسم، هغه همره افغانستان مخکې ځي. یعنی که هر افغان په دې مفکوره وي ځان ورسوي، دا په دې معنا ده چې افغانستان یې رسولی ده. او زه له تلاش نه او له کوشش نه ناهیلي نه یم. تلاش کوم، کوشش کوم، هر چیرې چې زما لپاره وظیفه او مسؤلیت راکړل شي، د دولت لخوا، د خدمو اجتماعي شوراګانو لخوا او زما شخصي کار چې دي، زه ورته وخت باسم او ځم کوم، ځکه چې زما یوه هیله ده چې موږ یو سولمان آزاد مترقي افغانستان ولرو.
بله، ایوه پوښتنه به د آغلي امرخیل نه وکړم. آغلي امرخیل غږ مې اوري؟ کوم نجونې چې لکه تاسې غوندې ټولنه کې فعال دي خو د فعالیت ډیر زیات چانس البته ورته نشته دی، څه ویل ورته غواړي چې هغوی مایوس نه شي له خپل کاره؟
هغوی مایوسه کېږي نو، پتې دا زندګي د پد سره مبارزه وکړو تر هغه مخکې لاړ شو. د سره که موږ مایوسه شو، ځان شاته خو فکر نه کوو چې چیرې ورسیږو، نو باید د کې لکه ما غندې مبارزه وکړي.
بله بله، ډېره زیاته مننه. آغلي اندړ، د ښځو اوسنی شتون او تخصص معارف کې څه ډول تاسې ارزوي؟ ستاسې په نظر د ښځو شتون د معارف په برخه کې څنګه دی؟ یعنی څونه تر نارینه وو ضرور دی؟ دوه دقیقې وخت لرو، کلنډو کې راته وایست.
د ښځو شتون په معارف کې ډېر ضروري دی، مګر متخصص ښځې، مسلکي ښځې
په بنیاد د معرفت بدلون ورکی ځکه چې خزه مور ده او مور پیږي چې خپل اولاد سره څنګه برخورد وکړي په خوا په تیرو دورانونو کې پر اکثریت مکاتب کې چې خزه معلمین وي وو نتیجه مثبت د کار ځکه چې خزه هم د عاطفي لحاظ نه هم د اجتماعي لحاظ نه او هم د تدریسي لحاظ نه کولی شي چې یو شاګرد په تربیت کې او روزنه ورته ورکړي یعنی یو شاګرد په دریو بودونو په دریو ابعادو کې تربیه کیږي البته په ابتدایي دوره کې زما نظر هم داده چې په اکثر ابتدایي دوره مکاتب و که ښځینه معلمې نه وي نارینه نه مسؤلیه مثبت او مسؤلیت لوړ ده ځکه چې ما تصور شو د درې نور ابعاد چې عاطفي ابعاد ده اجتماعي ابعاد ده تدریسي ابعاد ده دونه چې یوه ښځه کولی شي چې هم او درست او متخصصي مخکې بوزي زمون نارینه یې نشي کولی لیسې دپاره بیا مشکل نشته نارینه استادان خو هغه ماشاءالله تکړه دي پروګرام ته دښیي نو ابتدایي او متوسطې که ښځینه دیدي ګټه یې ډېره
بله ډیره زیاته مننه له تاسې دواړو نه اغلی اوسی انداړ او زمونږ له بلې میلمنې نه اغلی فریبا امرخیل نه له تاسې دواړو نه مننه کوم چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تاسې په مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.